مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د شروع ورځ او د 2015 لسم کال د اکتوبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، یو شمیر ریپورټونه هم درو اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه د دې کړي تازه خبرونه اورو.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لید کاته کوي. د امریکا د افغان طالبانو یو لوړ پوړی مشر په تور لیست کې اچولی او د شام ولسمشر روس ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره لید کاته کوي. نوموړی به د خپل څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره وویني. نواز شریف د سه شنبې په ورځ امریکا ته ورسېدي او هلته یې ادعا وکړه چې د زربیاز په نامه عملیاتو د تراګرو ملا ماته کړې ده. په واشنگټن کې د مشال راډیو همکار وایي د پاکستان د سفارت په انګړ کې د پاکستاني ټولنې له غړو سره د ملاقات پر مهال نواز شریف له چین سره د پاکستان د پروژو د تراګرو پر ضد د پاکستان د اقداماتو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوی دی. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال اړیو ته وویل چې دغه نښته په مینی سیمه کې رامنځته شوې ده. جاوید اقبال زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ سهار د مخبرانو د رپورټ پر اساس په یاد سیمه کې پولیسو چاپه وویله چیرې چې تر 15 زیات وسلوال پټو. د په وینا له وسلوالو یو شمېر وسلې هم نیولې دي. د خبر ایجنسی په جمرود کې په لومړي ځل د ټریفیک نظام د سنبالولو لپاره د لیویز ځواک ګمارل شوی دی. د خبره د خبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب الدین شاب علی شاه نن مشال رادیو ته وکړه. د ویل په قبایلی سیمو کې تر دې وړاندې داسې اسانتیا نه و موجوده.
چې دا نوې زمنګا جمرود تر خم روډ جوړ شو انټرنیشنل ټریډ روډ ته، بده باندې زمنګا د ټرافیک مینجمنت نظام نو د سلسله کې په پیلا بیچ کې مونږه 20 کسان خپل د اغولا ټرین کړه د لیوی فورس والا. دی به ان شاء الله په دې روډ باندې گشت هم کوي، دی به خپل ډیوټیان هم کوي او دینه بعد بدل لنډی کوتل ته ایکسټینډ کیږي او باړې د لپاره به هم د دا څنګه په یو پروګرام مونږ کوو.
د جمهورو اوسیدونکو له مشال راډیو سره په خبرو کې د ټریفیک نظام غوره ګام وباله او هیله څرګنده کړه چې له دې سره به ګډوډي ختمه او حادثې کمې شي. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو صلاحکار امجد افریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده. نوموړي د سه شنبې په ورځ نه وخت مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي.
نن 114 کسانو ته مرکړې 50 لاکھ روپے دا به هر میاشتې دو تخپل خپل اوارڈ ملوے گی. 30,000 روپیز پر منت بدو تا ملوے گی 500 کسانو تا. جی
امجد افریدی ویل دوی به نشتر حال یوازې د هنرمندانو او د ډرامو د کارکونکو لپاره ځانګړي کوي. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد لوري د افغان حکومت د هغو تګلارو ملاتړ کړی دی چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړ کړی دی. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې امیر سینها د دې شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به له افغانستان سره اقتصادي او نورو همکاریو ته دوام ورکوي. حنیف اتمر د هند له سفیر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې افغانان د هندوستان همکاریو ته اړتیا لري. حنیف اتمر زیاته کړې چې په سیمه کې تلپاتې سوله هغه وخت راتلای شي چې د سیمې هیوادونه په رښتونې توګه د ترهګرۍ پر ضد یو له بل سره همکاري وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې دوه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر په یو خبري ناسته کې دا دوه کسان وسلوال نن د رسنیو ته وښودل چې تیر ورځ په اچین ولسوالۍ کې نیول شوي وو. حاجی ظاهر قدیر وویل چې له دې وسلوالو سره د قبایلو ګارډونه وو او له داعش سره یې کار کاوه. نړیوال بینک د پرمختګ په برخه کې له افغانستان سره د 200 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړې. دا پیسې به د بغلان او بامیانو ترمنځ د لارې پر جوړولو او د سالنګ د اوسنۍ لارې پر بیا رغونه خرڅېږي. د بغلان او بامیانو ترمنځ لاره 125 کیلومتره او د سالنګ لاره 80 کیلومتره اوږدوالی لري. یو افغان مېرمن چې خپل کورنۍ سره شل کال مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې څوکۍ ګټلې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا څوکۍ وګټله. مېرمن منصف له خپلې کونډې مور او دوو خویندو سره په 1996 کال کې د طالبانو له ویرې کاناډا ته پناه وړې وه. هغه وخت دا 19 کلنه وه. منصف په افغانستان کې د ښځو او د نجونو سره د مرستې لپاره په کاناډا کې خیریه پروژې هم پرمخ وړي. د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کرملین ویان دیمیتری فیسکوف کړې ده. دی وای ولسمشر بشار الاسد د سه شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره یې د داعش پر ضد په عملیاتو خبرې وکړې. دیمیتری فیسکوف ویلي چې دواړو مشرانو په شام کې د داعش پر ضد د روس د هوایي بریدونو په ګډون پر نورو عملیاتو ټینګار وکړ. د امریکا د خزانه وزارت وایي د افغان طالبان یو بل لوړ پوړی مشر په تور لیست کې شامل کړی دی. امریکایي چارواکي وایي چې طارق آغا د کوټې شورا غړی او د طالبانو د عملیاتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو مسؤل دی. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سوزبین ویلي چې طارق آغا د طالبانو یو پخوانی غړی او د هغوی د فعالیتونو لپاره میلیونونه ډالر راټول کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ ویل احمد الله اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 104.50 روپۍ اخستل کیږي او 104.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103.50 روپۍ. یو پاؤنډ 106.50 روپۍ او 106.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.40 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 10.60 روپۍ او 10.80 روپۍ. یو افغاني 1.60 روپۍ او 1.60 روپۍ. او 222 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخستے کی گی او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس با په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 2 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به واشنگتن ته په خپل سفر کې له امریکایي چارواکو سره د سیمې په امنیت مهمې خبرې کوي.
د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلې شوی دی، ملا آصف اختر منصور، هغه په کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
د عوامي نیشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز وایي موجوده صوبایي حکومت ری سیاسي انتقام اخلي.
ګوره، زما تر وړوکي زوی پورې ټارچر کړی دي او دی دا اووی چې شاید دا ښځه ده، نو راځه چې دا په ټوله نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی.
دا به هم واوري بې کورکل شوی قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه څه نظر لري.
مونږ خو به انشاءالله کورونا ته خو به نن دی او کسبا دي، هغه به ځو او دېنه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونا ته ځو چې یوه تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي.
او د فاټا اوسیدونکي وایي باید د دوی په سیمو کې هم جمهوري ادارې جوړ شي.
چې ډیموکراتیک سیستم د گراس روټ لیول نه ډیولپ کړي، ٹھیک شو، چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي، الګ الیکشن ځوانان هم کولی شي، څنګه چې دلته دی کیټګوري یې خېری یوت والا دی.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیګا ماخام په یو سلور ورځنی دوره واشنگتن ته رسیدلی دی. هغه به هلته میشت پاکستانی او سره چاکسری تجاران وو خبرې هم وکړې. نوموړي وویل چې حکومت یې پاکستان کې ترهګر ډلې ځپلې دي. نواز شریف په د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس له ځینو غړو سره د افغانستان د امنیت، د سولې، د خبرو په نیوکلیر انرژي او ځینو نورو مهمو موضوعاتو هم خبرې کوي. په دې اړه نور تفصیل د بشیر غواخناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف واشنگتن کې په خپل لومړنۍ وینا کې
دغلطه میشتا پاکستانی ټولنی یا کمیونټی غړو ته په خبرو کې ویل چې حکومت د ترهګرۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستي دي. نوموړی داوا وکړه چې ضرب عزب عملیاتو کې په ډیر بریالیتوب سره وسلوال له منځه وړی دي.
ضرب عزب کے نام سے ایک بڑے فوجی آپریشن
دیوائی د ضرب عزب په نامه یو لوی فوجی عملیات شروع شول چې اوس هم په کامیابی سره روان دي. د ترهګرو ملامو ماته کړې ده. داغوی خوندی مرکزونه او تربیتی ځایونه مو ختم کړی دي. داغوی نیټورکونه مو له منځه وړي. هغه ورځ لرې نه ده چې د ترهګرۍ ناصور به له جرړې ختم
کړو.
نواز شریف په داس حال کې د ترهګرو د پټن ځایونو د ختمولو دعوه کوي چې لنډه موده وړاندې د امریکایي پوځیانو مشر جنرال جوزف ډنفرډ کانګرس غړو ته وویل چې پاکستان لا هم د حقانی وسلوالې ډلې خلاف ګامونه نه دي اخیستي. وزیر اعظم نواز شریف به په خپل دې څلور ورځني سفر کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما، د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کانګرس ځینو غړو سره هم د سیمې پر امنیت، ایټمی وسلو او ځینو نورو مسایلو خبرې کوي. ولسمشر اوباما تیر هفته افغانستان کې د خپلو پوځیانو د پاتې کېدو د مودی غزولو په خول چې نواز شریف سره به د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکی ډاکټر محمد تقی وایي چې وزیر اعظم نواز شریف به د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د خپل هیواد د سم کار نه کولو له وجې د امریکایي سیاستوالو د سختو پوښتنو سره مخ شي.
د طالبانو نوې امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټه او کوچلاک په علاقه کې دغه ټاکنه شوې ده. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي.
یاد دې وی چې پاکستان تل د ترهګرو د ملاتړ تورونه رد کړی دي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان په کنټرول کې دي. پرون هم افغان ولسمشر اشرف غنی کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان د افغانستان سره لخپل نه اعلان کړی جنگ لاس نه دی اخیسته.
زمونږ همکار بشیر غوا خو هم په دې موضوع راځو. یوې مطبوعاتي کتنې ته ټاکل شوی د پاکستان وزیر اعظم باندې زیارت په ورځ امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې ویني. نواز شریف په څلور ورځني سفر بیګا واشنگټن ته ورسید. د نوموړي له باراک اوباما سره ټاکل شوی لیدنې ته په کتو سره هافینګټن پوسټ ورځپاڼې د لیکوال ملک سراج اکبر یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له پاکستان وزیر اعظم سره لسته سي خبرې دي چې یې راپورته کړی. دا چې دغه کومي خبرې دي په اړه تفصیل زموږ همکار عبدالحی کاکر ناورو.
ملک سراج اکبر په هینفنگټن پوسټ کې په لیکل شوې مقاله کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته کومې لس مشورې ورکوي، په هغو کې لومړنۍ د اسلام آباد له وسلوالو ډلو سره د ملاتړ ده. لیکوال په دې اړه د لشکرې طیبه ذکر کوي چې پر مشر حافظ سعید واشنگټن لس میلیونه ډالره انعام یې شوی، خو د دې په وینا هغو وشکاره ګرځي او پر پاکستاني ټلویزیونونو له کرکې ډکې مرکې کوي. لیکوال امریکایي ولسمشر ته مشوره ورکوي چې باید له نواز شریف سره د اسلام آباد د ښه او بد طالب پالیسي وڅېړي. ملک سراج اکبر جاتوی پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې امریکا ورته تر ټولو زیات مالی مرستې ورکوي، خو د ده په خبره د دې ګټه په لاندې کچې عام وګړي ته نه رسیږي. د لیکوال په خبره باید دغه خبره هم امریکایي ولسمشر د لیدنې پر مهال راپورته کړي. دارنګه لیکوال د ډاکټر شکیل افریدی خبره کوي چې د اسامه بن لادن په معلومولو کې مرسته کړې وه، خو پاکستان په زندان کې اچولې دي. د ده په وینا باید باراک اوباما دا خبره هم راوچته کړي. د دې ترڅنګ ملک سراج اکبر امریکایي ولسمشر ته مشوره کوي چې باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي چې پاکستان دې د توهین رسالت په قانون کې اصلاحات وکړي، ځکه چې دا قانون زیاتره وخت د مذهبي اقلیتونو پر ضد استعمال شوی دی. لیکوال وایي په بلوچستان کې په سلګونو بلوچستان ورک کړل شوی دی چې د ده په خبره د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رایټس واچ یې ذمہواري د پاکستان په امنیتي ځواکونو اچولې ده. د ملک سراج اکبر په خبره ولسمشر اوباما باید له نواز شریف سره پر دې هم خبره وکړي. دا شان لیکوال وړاندیز کوي چې باید امریکایي ولسمشر د سایبر کرایم یا د انټرنیټي جرایمو قانون، د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوز پر ضد د پاکستان اقدامات، د فرقیزو ډلو زورونو، د پانسیانو ورکولو موضوع او د میډیا په ضد د اخصصو ګامونو په اړه هم له نواز شریف سره خبري وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د عوامي نشر ګوند سېنټر ستاره ایاست پیښور های کورټ د هغې فیصلې هرکلی وکړ چې د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن لخوا د هغې د نیول کېدو حکم یې رد کړ. پرون پیښور های کورټ خپل فیصله کې وویل چې یاد کمیشن دې د ستار ایاز د درغلیو په اړه لومړی کافی ثبوتونه وړاندې کړي. تر دې وړاندې دغه کمیشن چارواکو دا ویلي وو چې ستار ایاز په تیر صوبای حکومت کې د ولسی خیر ښېګړې د وزارت په وخت درغلی کړی دي او د هغې د نیولو خبرې کړې وه. عوامي نیشنل ګوند بیا دا تورونه ردوي او دغه د سیاسي انتقام یوه کاروایی ګڼي. زلان یوسفزی په دې اړه نور تفصیل راکوي چې د دغه ګوند غړو د مظاهرې پر غږ پھیلیږي.
د عوامي نیشنل ګوند غړو تیر ورځ مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د صوبایي احتساب کمیشن پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. صوبایي احتساب کمیشن څو ورځې وړاندې د عوامي نیشنل ګوند سینیټرې او پخوانی صوبایي وزیر د ستارا ایاز د گرفتاری حکم جاری کړی وو او تور یې پرې لګولې وو چې نوموړی د خپل وزارت په وخت کې د واک ناسم استعمال کړی دی. خو بیا تیره ورځ پیښور هایکورټ د صوبایي احتساب کمیشن لخوا د ستارا ایاز د گرفتاری حکم وځنډولو او د دې میاشتې په 28مه نیټه یې د صوبایي احتساب کمیشن او د احتساب لقامی ادارې د کیس پورا تفصیل وغوښتو. له احتجاجي مظاهره وړاندې د واک په ناسم استعمال تورنی سینیټر ستاره ایاز خبری کانفرنس کې د صوبایي احتساب کمیشن ټول تورونه بے بنسټ اوبلل او وی ویل چې د خپل دفاع لپاره به سیاسي او قانوني جنگ کوي.
او چې دای ما به څه کماله جر را لګل دي نو په هغه کې خو هغه چې کوم سوالونه شری دي ما جواب عمر کړه هغه وخت کې لادامات نه به چې دای نوټیفیکیشن نه دي شوی. یو داسې احتساب کمیشن چې د جا نوټیفیکیشن کال بس شوی دی هغه ما ده ته پوسټ کړي چې دا دا داخلي په خپل د خپل ځانو پوری چې هغه یې سکه کیږي ګور زما تر وړو کې زوی پورې ټارچر کړی دي او دای دا او چې شاید دا خزه ده نو راځي چې دا په ټوله نه زما په خیال وایي چې آسان ټارګټ دی نو راځي رومبه او چې ته کنه دای به
په دې موقع د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا جنرل سیکرټري سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې انتقامی سیاست پیل کړی دی او که په سمه طریقه وي نو د دوی ګوند د خپل دورې حکومت د یوې یوې روپۍ احتساب ته تیار دی.
دا خدا سی حکومت ته چې دا هو چې پسته یو درې کې کنځل دي ورکرانه وایلنٹ لو عمر حکومت ته الزامونه یو شی بل شی بس دا میډیا ټرایل او د خلکو جامو ته شوت کول د خلکو جدار خلک بیزه ته کول دا د منشور دی دا د کار دی نو به چکم طریقې کار کوي دا بالکل سیاسي انتقام دی دا ذاتیات دي او چکم خلک په ذاتیات راشي بیا موږ پښتانه یو دا د چکم هم کوشش دغه مقابلې ته ولاړ یو ان شاء الله که خیر دی دا خیال کې شو د ګرفتارانه
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت د عوامي نیشنل ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړی دي او صوبایي وزیر اطلاعات مشتاق غنی سو سو وار په خپل بیانونو کې ویلي دي چې صوبایي احتساب کمیشن یو غیر جانبدار او خپلواکه کمیشن دی چې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی هم د واک د ناسم استعمال په تور کې گرفتار کړی دی. خو ضیاء الله افریدی هم د دغه گرفتاری د وزیر اعلی پرویز خټک سره د ذاتی اختلاف لامل بللی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. کامی سملای کې د قبایلی سیمو په اړه دویشتم بدلون او قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په موضوع پیښور کې یو غونډه شوې ده چې پکې ګڼ شمیر قبایلی ځوانانو زده کوونکو ګډون کړي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان یې په اړه نور تفصیل راکوي.
په دې مهال د کرمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی پخوانی غړی منیر اورکزی وویل چې د پاکستان عسکري قیادت سره سره د هیواد ټول لوی سیاسي ګوندونه قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره صلاح شوي دي او د راتلونکو عمومي ټاکنو نه وړاندې به قبایلی سیمې د پښتونخوا برخه جوړه شوي وي. منیر اورکزی چې تیر قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني لیډرو زیاته کړه په دستور کې د دویشتم بدلون روستو با په سمدستی توګه باجوړ ایجنسی او ټولې نیم قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او بیا 2013 پورې خیبر ممن کرما او وزیرستان ایجنسی په قومي بهیر کې شامل کړی شي. دا منیر اورکزی په وینا پاکستان کې فوج د ټولو نلوی او با اثر اداره ده او هم د هغوی په سلا به دغه ترمیم پارلیمنت نه منظورول شي.
بالکل ریموت سره خپل معلوماتي هغه مطابق فوج بالکل ان بورډ ده. فوج سره د فټ سیکریټ والا ذمہ دارانو خلکو یو نه دوا نه درې نه ډېر میټینګونه کړي هغه بقاعده هر څه سټډي کړي او هغه سټډي نه بعد ډېر بدې باندې کور شوی ده څو میاشتې بالکل نواز شریف تکلیف
دا فاٹا دا وکیلانو دا اتحادی مشر اجاز محمد اول چدوی دا حیوا ټول سیاسی گندونو سرا ملو شوی دی او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان او دا پاکستان مسلم لیگ نواز دل بهم ډیر زر د دوی مرستا وکړي. هغه زیات کړه په اسلام آباد کې په یو کم دیرشم اکتوبر د دوی احتجاجي لاریون با اوس د شپږم نومبر نه پس قبول شي.
شپږشتم تاریخ باندې د قومي اسمبلی اجلاس شروع کېدو زمونږ دا فیصله اخیسته و چې موږ په 29 تاریخ باندې د پېښور د موټر وینا یو ډیر غټ جلوس په شکل کې احتجاج روانو او دا به د پارلیمنت مخې ته مونگا دا احتجاج کو چې دا بل د زر تر زر کامیاب کړی شي. هغه د 24 تاریخ هغه اجلاس کوم دی هغه شپږم نومبر ته وغځول شو.
په دغه دستوره کې د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس استاد نسیم نور اویل په کار دا چې قبایلی سیمو کې په سمدستي توګه نه بلکې په مزه مزه جمهوري بدلونونه راوستي شي.
زما مطلب دا دی چې ډیموکراتیک سیستم د ګراس روټ لیول نه ډیولپ کړي. ٹھیک شو چې کوم کې خزم کنټیسټ کولی شي الیکشن زوانان مکولی شي څنګه چدل تدی کیټګری یخی دی یوت والا دی او پلانی کاونسلر دی او ڈنگلی کاونسلر دی داسې دیو کی بیا بدکا علاقہ چې دا نوسلولی ان گراجولی په مزه مزه بکیږي.
دا منتظمینو په وینا دوی دغه دستوري ته د قبایلی سیمو نه د کمی اسمبلی غړي او نور سیاسي ګوندونو مشران را بللیو خو بیا هغه د ناسرګند وجوهاتو په سبب ګډون اونکړو. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
د مشال ترسنګ سه اوریدونکو راځو یو بل رپورت ته. د پاکستان د پوسټ مطبوعاتو څنګه ایس پی آر نه د خبر شوی یو بیان تر مخه تیر ورځ د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف په پیښور کې د فرنټیر کور د مرکز دوره کړی. هغه په ایف سی کې د نوي برتیانو او د ایف سی ځواکونو د شمیرې د زیاتولو جاج هم اخیستی او په دغه وخت کې دا هم ویلي چې د سیمه ایز امن لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي د سارنې په عمل کې د دوه هیوادونو لخوا د ټینګې همکارۍ ضرورت دی. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف تیر ورځ په قلعه بالاحصار کې د فرنټیر کور د مرکز دوره وکړه او په دغه مهال جنرال راحیل شریف ویلي دي چې په دې منطقه کې د اوږدمهاله امن لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د امنیت لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټینګي همکارۍ ضرورت دی. په ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سارنې د عمل د ښکولو په لړ کې د پېښور د ایریا سټډي سنټر چیرمن ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې په پوله د امنیت ټینګولو کې دي د دواړو هیوادونو ولسونو ته ستونزې ولاړې نه کړې شي.
بارډر مینجمنټ پاکستان او افغانستان منځ کې چې کله کې راغی مطلب صفا ده چې تراګر دهشتګرد چې د پاکستان هغه طرف ته لاړ نه شي یا هغه نه دی خورا نه شي او د دواړو ملکونو ځمکه د یو بل خلاف استعمال نکړي شي که دې هدف پوری دا خبره دا درست ده. خو که بارډر مینجمنټ بیا دې خبر ته رسي چې د خلکو او د سامان چې دې نقلو عمل چې دې هغې ته رکاوټونه راشي نو دا به بیا نه پاکستان طرف خلک دې هغه خوښوي نه به افغانان خوښوي.
د بلې خواته د جنرال راحیل شریف د دې څرګندونو په لړ کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې په پوله د امنیت په لړ کې یو شمیر ستونزې دي خو په کار ده د لړ کې ایف سی ځواک ته پوره پوره اختیار ورکړي شي.
تقریبا چې 2600 او تقریبا 40 کیلومتره بارډر دی افغانستان سره او ټول په غرونو کې دی په کندو کې دی په سوکو کې دی. نو د دې مینجمنټ د یو داسې ملکونو لپاره لکه پاکستان شو افغانستان شو ډېر مشکل هم دی ځکه چې دومره وسایل نشته دی چې دې پوره پوره مینجمنټ وکړي. حال دا دی چې په دې کې کم خلک دی د قبایلي سیمې هغوی ته دا واک اختیار ورکړی شي چې هغوی د بارډر مینجمنټ کوي. نو د دغې وجې نه د بلایسار چې کومه دوره ده ایف سی ده نو ایف سی هغه په بارډر باندې پرته وي هغوی سره د قومي خلکو تعاون اسي دی او دغه خلک هم ټول قوم
د ISPR د خبر پاڼې تر مخه جنرال راحیل شریف په ایف سی کې د نوي برتیانو او د نوي جنگي سامان د پلان هم جاج واغستلو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خیبر پختونخوا لکی مروت ضلع په لکی سیمنٹ فیکټری کې دا وخت شاوخوا 4000 مزدوران کار کوي. د دې کارخانې پښتانه مزدوران د تیرو درو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو په لړ کې په احتجاج ته وایي چې د پارلمان غړي یا د کلي مشران هیڅوک د هغوی مرسته نه کوي. دغه مزدوران د خپلو تنخواګانو د زیاتوالو غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل محمد عمران راکوي.
د پښتنو مزدورانو د ټولګي مشر محمد اسماعیل مشال ریډیو ته وویل چې د خپلو غوښتنو لړکی دوی هر در ته ورغلي. د تیرو درې میاشتو راهیسې د کارخانې د لوی دروازې مخې ته پر امنه احتجاج روان دی، خو هیڅ یو ځایي مشر یا سیاسي وګړو له دوی سره مرسته نه ده کړې.
حقوقو سلسله چې موږ مختلف هړتالونه وکړل، جیلونه مو جوړ کړل، مختلف فورم باندې موږ د اواز تقریبا نن یو کم درې میاشتې نن پوره شوې چې موږ فیکټری ته مخامخ دي، مین گیټ ته مخامخ مو کیمپ لګول ده. دلته چې موږ سره 5000 باندې مزدور تنخواه باندې چار کوي، 9000 او 10000 حالانکه وفاق له طرفه چې کوم تنخواګانو آرډر سوا ده 15000 او کم از کم 12000 آرډر سوا ده. 19 سالو چې موږ تل تر اوسه پورې 5% نه دا ملاو یو بی آئی چکم رجسٹریشن دا آدم را مزدورانو وال نستا دا سی سوشل سیکیورٹی وال مسئلہ نا مگا دا آغا جوڑا دا سیفٹی بندوبست نستا دا جی اسپتال بندوبست نستا دا خوراکی بندوبست صحیح نا دا.
دا یاد سیمی دا قامی اسمبلی غڑی کرنل ریٹائرڈ امیر اللہ مشال ریڈیو تا ویل چی سو میاشت اولاندے دا مزدورانو سر ملاقات کرے او پرا روانا اونے کے با یو وار بیا دا دوی سر لیدہ کاتا کئی.
یو بی آئی والا خبر چھ دیکھنا دا ہو با انشاءاللہ مونگا دی اسمبلی پا فلور باندے ہم ٹیک اپ کون وزیر اعلیٰ تا میں خبر کرے دا عمران خان تا میں خبر کرے دا دے لکی سیمنٹ انتظامیہ دا بالکل دے واپس نہ لی و مونگا ہم صلی اللہ ہے مل بس تخبور تا جو ہوں نا دے نیکس تو ہی وے افتے کے یو ویزٹ ایکسپیکٹ انشاءاللہ دوسرا بزر ملاقات کم.
کلی چی مونگ دا خبر دا لکی سیمنٹ فیکٹری چارواکو نو پختلن ہاوی اویل چی دا وقت دے کارخانی مشر پچوٹے دے او دلتا حصہ احتجاج نہ دے روان. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، رازو یو بل رپورټ ته. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل وایي چې نرخزیان یا خواجه سره ځان لا یو صرف نه بلکې دا نارینه دي کوم چې د روزګار لپاره د زنانو سنگار کړی وي. اسلامي نظریاتي کونسل په وینا پاکستان کې د خواجه سره او اکثریت اولاد هم لري، خو د روزګار لپاره یې خپل ظاهري شکل او صورت بدل کړی وي. بلخوا د خواجه سره د تنظیم مشر بیا وایي د حوصله په ځای هغوی کې د داسې بیانونو نه مایوسی خوري کی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد شیرانی اوویل چې د خواجه سرا یا نرخزیانو اصطلاح د پخوانی بادشاهانو د غلامانو نه شروع شوې ده، خو د خواجه سرا د ټکي اطلاق په مخنث نه کیږي. مخنث ځان له یو صنف ته کم چې پیدایشي عیب یا نقص لري. د نوموړي په وینا چې د نرخزیانو په اړه قانون سازۍ لپاره د اسلامي نظریاتي کونسل نه پوښتنه شوې وه چې دوی ځان له صنف ګرځولو او دوی له بېلې ادارې جوړولو لپاره مشوره ورکړی شي، نو اسلامي نظریاتي کونسل دا رایه ورکړه چې خواجه سرا ځان له صنف دی بلکې دا نارینه دی. خپل خبرو کې مولانا محمد خان شیرانی زیاته کړه،
مخنص یو شکل شته، یعنی دریم صنف لنر او لښځه معاشي واده یو مخنص وي. نو هغه کچېره د نر علامات غالبي دا به نر شمار کړي، که د ښځې علامات غالبي دا به ښځه شمار کړي، او کچېره داسې وي چې د یوه علامات هم میډیکلي غالب نه وي دغه ته بیا ویل کړي خنثا مشکل.
د پاکستان اسلامی نظریاتی کونسل مشر وایي چې مخنص سبب په وراثت کې برخه هم ملاویږي، ځکه چې د عین آرټیکل 15 د کورنۍ حقوقو حفاظت کوي. دی وایي
د نر علامات چې غالب وي هغه ته به د نر حصه ملاوړي، چې د ښځې هغه غالب وي هغه ته به د ښځې هغه ملاوړي، چې داسې مخنص مشکل وي چې یو خاطه څوک نشي برابرولی د هغه لپاره به بیا د وراثت حصه نیمای به د نر له حصې وراځي، نیمای به د ښځې له حصې وراځي.
د نرخزیانو یا د خواجه سرا او د تنظیم مشر الماس بوبی مشال ریډیو ته وویل چې خواجه سرا دریم جنس دی او د سپریم کورټ په حکم د دوی په شناخت کارډونو کې دریم جنس لیکل شوی دی. دی وویل په زیاده دی چې دوی ته حوصله ورکړی شي، خو اسلامي نظریاتي کونسل مایوسي خپروي.
می
دا وای اغي د سملاو نشو نو اوس مون پسی شو اغي خوای سن سره وان وی د سنگ کې دیشي ز ژوندې مثال يم نو اغي سنگ وای چې ناری ندی او کخصه نو حقیقت اغي دا سم متناسب بیانونو سره نشیره د ولې چې خواجه سره نشته د الماس بوبي په وینا چې پاکستان کې اتیا زره رجسٹرډ نرخزیان یا خواجه سره اوسېږي چې پکې زیاتره د خپلو کورنو نه بهر کړی شوي دي او د خپلو کورنو لخوا ورته په وراثت کې برخه هم نه ورکړی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 15 بجې شوي دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیدنه کوي. نوموړی به د خپل څلور ورځني سفر پر مهال سبا له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره هم وویني. نواز شریف د سې شنبه په ورځ امریکا ته ورسېدی. د خیبر پښتونخوا د صوابۍ د پولیسو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینی کلی کې رامنځته شوې ده. د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو صلاحکار امجد افریدی وایي د پښتون هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړی ده. نوموړي د سې شنبه په ورځ ناوخت مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونه هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. یو افغان میرمنې چې له خپل کورنۍ سره شل کال مخکې کاناډا ته تللې وه د کاناډا په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا څوکۍ وګټله. او د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کرملین ویان دیمتری پیسکوف کړې ده. دی وایي ولسمشر بشار الاسد د سې شنبه په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره د داعش پر ضد په عملیاتو باندې خبرې وکړې.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورید. اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرس پانی خپل اداري د فاټا په عیني حیثیت بدلولو باندې لیکلې او وایي چې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدو لپاره د فاټا سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د مظاهره اعلان کړی دی. د اداري په وینا کې د فاټا سیاسي ګوندونو مظاهره یا احتجاج کوي ودی کړی ځکه چې دا د دوی جمهوري حق دی. خو که له دې وړاندې دا مسله په غور فکر او مشورې سره هوارې دي شي نو پکار ده چې لومړی دوی په دې مسله باندې سلا وکړي ځکه چې د دین هیڅوک انکار نشي کولی چې قبایلی سیمې دې په قامی بهر کې راوستل شي چې قبایلی ولس ته هم لکه د نور پاکستانیانو په رنګ حقونه ورکړل شي. اداري زیاتوي بل پلو کا مونږ وګورو نو تر اوسه د فاټا ولس ته د صحت او تعلیم اسانی هم په سي توګه نه دي ورکړل شوي او نو ورته تر اوسه د روزګار ورکولو سوچ چا کړی دی نو په کار ده چې دا مسله هم په نظر کې وساتل شي. اداري اخیر کې لیکي باید چې یو داسې طریقه جوړ کړی شي چې فیصله د فاټا ولس پخپله وکړي چې هغه په خیبر پښتونخوا کې شاملې دل غواړي او کزان له صوبه غواړي باید چې ولسی رایو ته خصوصي پاملرنه ورکړل شي ځکه چې دا یو ګرانه او کړګیچنه مسله ده. بل پلو جنگ رسپانې خپل ادارې په کوټه خار کې د ترهګری په پیغه باندې لیکلي او وایي چې په کوټه کې یو وار بیا ترهګری سر او چت کړو چې د مسافرو په یو بس باندې بمی برید وکړې شو چې لکه بل یو شمیر خلک وژل شو. یو وړاندې لیکي وخت په وخت په پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو نه داخکاري چې ترهګر لاوس هم توان لري. اداري څه طبي بل پلو له دې پیښو داسې هم ښکاري چې دې کاروایانو کې بهرني لاس ککړ دي او پاکستاني قوم له تشویش سره مخ کوي. اداري اخر کې لیکي باید چې د دارنګ پیښو د مخنیوي لپاره د ریاست او لس ترمنځ یووالی نور هم مضبوط کړي شي او د دې سره سره استخباراتي نظام دومره غوره جوړ کړي شي چې څوک هم دارنګ پیښې کوي چې لاس لوړاندی ونیول شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی مجله لیکي امریکایي چارواکي به ضرور پاکستانی وزیر اعظم ته وایي چې پر خپل خاوره د حقاني شبکې پر ضد عملیات ترسره کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د لږ وخت لپاره د کندوز ښار سکوت افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یوای د مهالویش پرځای حالات ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. د دوانو لیکنو غټي برخي سمو د همکار اسرار عالم مومن ناور
فارم پالیسی مجللی کې د پاکستان وزیر اعظم ډیر په مهم وخت کې د واشنگتن دوره کوي. پاکستان په هیواد دننه د ترګرې پر ضد سخته جګړه باندې بوخت دی. په امریکا کې د 2014 کال د ولسمشری ټاکنو کمپاین روان دی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د 2014 کال په پای کې به 5,500 عسکر په افغانستان کې پرېږدي. امریکا به غواړي چې پاکستان په قبایلي سیمو کې په میاشتې حقاني شبکې فشار راوړي. ډېرې پر دې عقیده دي حقاني نیټورک چې پاکستان یې په افغانستان کې خپل اساسه ګڼي دا هیواد ورسره مالی مرستې کوي او د دغې ډلې وسلوال بیا په افغانستان کې د ناټو پر اهدافو بریدونه کوي. خو په دې معامله کې د پاکستان په اړه د امریکا برداشت کې کمی او زیاتې لیدل کیږي. یعنی چې کله د پاکستان امریکا ترمنځ اتحاد ته ضرورت زیات وي نو بیا د حقاني وسلوالې ډلې مسله یو خواته شي، خو چې کله د پاکستان او خاني شبکې اړیکې ډېرې زیاتې واضح او ښکاره شي نو بیا د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د ترنګلتیا سبب کیږي. بلخو رایټرز خبر ایجنس لیکي جرمني، ترکیه او اټلی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو موجوده شمیره برقرار وساتي. دا خبره د ناټو لوړ پوړو چارواکو د ګل پوره زروستو له هغو کړي چې امریکایي حکومت په افغانستان کې د خپلې څباندې 14 کالو پوځي موجودګۍ د غزولو اعلان وکړ. د لږ وخت لپاره د کندوز ښار سکوت د افغان ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې راپورته کړي دي او امریکا او اتحادیان یوای باید د مهالویش پر ځای حالاتو ته په کتو د افغانستان دننه د نړیوالو ځواکونو په شمیره کې کمی کول پکار دي. په اروپا کې د ناټو مشر قومندان ویلي دي هغه پر دې باور دی چې د ناټو هیوادونو ځواکونه به په افغانستان کې د شاوخوا 10,000 امریکایي سرتیرو سره یو ځای خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي. د ده په خبره پر دې لا هم خبرې روانې دي چې څومره سرتیري پرېښودل شي، خو د ده په خبره د ځواکونو په پرېښودو کې هیڅ شک نشته. د ناټو د شاوخوا 40 هیوادونو 6,000 مضبوط ځواک چې د افغان ځواکونو د روزنې په میشن کې مرسته کوي کله یې هم له دې هیواده د وتو اخیری نیټه نه ده ټاکل شوې. خو یو درېمګړي چارواکي ویلي دي چې د دسمبر په لومړیو کې د ناټو د بانو چارو وزیرانو په کېدونکې غونډه کې پر دې اړه د یوې رسمي پریکړې امکانات شته دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کرملین وایي د شام ولسمشر بشار الاسد د اکتوبر د 6 نیټې په مخام مسکو ته د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدلو لپاره تللی و. له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ شوې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان اعلان وکړ چې مسکو او واشنگتن د شام په هوایی حدودو کې د روس او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ د ټکر د پیښو کمولو په هدف یو موافقه لاسلیک کړه. نور حال زموږ د همکاري ملاله بشیر ناور.
کرملین روسیه ته د سوریه د ولسمشر تک کاری سفر بللی دی. د سرچینې په وینا د سوریه او روسیه د ولسمشرانو د خبرو موضوع د تروریستي ډلو پر وړاندې مبارزه او په سوریه کې د روسیه د عملیاتو دوام و. د روسیه دولتي تلویزیون د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریه د ولسمشر بشار اسد ترمنځ د غونډې عکسونه خپاره کړي دي. ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې وویل د سوریه خلکو له دې مخکې هم له نړیوال تروریزم سره کلونه یوازې مبارزه او قومت کړی دي او ګڼ شمیر زیانو نه ورته رسیدلی دي. له دې سره په دې وروستیو کې دغه مبارزه مثبتې پایلې او ښې لاسته راوړنې لري. د پوتین او بشار اسد ترمنځ کتنه په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د امریکا د دفاع وزارت وویل مسکو او واشنگتن یوه موافقه کړې ده چې له مخې به یې د سوریې په هوا کې د یو بل د الوتکو له احتمالي ټکرونو مخه نیول کیږي. د پینټاګون په وینا د موافقې له مخې به دواړه لوري راډیوي څپې جوړوي چې په کارولو سره به یې دواړه هیوادونه په مستقیمه توګه اړیکې مومي او یوه کاري ډله جوړوي تر څو د نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا د سوریې ولسمشر بشار اسد له خپل روسي سیال سره د خبرو پر مهال ویلي که ستاسې اقدامات او پریکړې نه وای نړیوال تروریزم کولای شو چې د منځني ختیځ له لارې نورو ګڼ شمېر هیوادونو ته وغځېږي. لویدت هیوادونه په روسیا تور پوری کوي چې په سوریا کې د بشار اسد پر مخالفینو هوایی حمله کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي او وایي د روسیې د هوایی حملو هدف په سوریا کې د اسلامي دولت سختریز ډلې په نقشه کول دي. د سوریا دولتي تلویزیون وایي دا له 2011 کال راهیسې د بشار اسد لومړی سفر دی. د دې سرچینې په وینا د سوریې ولسمشر له خپل روسي سیال سره تر لیدو وروسته بیرته سوریا ته تللی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو، په ایران کې چارواکو د ټلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی دی او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو د لیږلو لپاره استعمالوي. د ټلیګرام اپلیکیشن مشر بیا ویلي ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې ټلیګرام اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسي کولو لپاره استعمال کړل شي، خو دوی د ایرانی چارواکو دغه غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې رپورت زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې لروس سره تعلق لرونکو پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسۍ کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویلي کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویب پاڼې مشر دی، د اکتوبر په 6 یې په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو کمیونیکیشن ټیکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټلیګرام اپلیکیشن په ذریعه د خلکو په جاسوسۍ کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې ادعاو په اړه تر اوسه د کوم ایراني چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ټلیګرام اپلیکیشن چې پې پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهور شوی دی. خلک دا د رابطې او دغسې د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اجانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اجانس د ستمبر په 2 نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین نمزانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه وایي ایران اوس هم د انټرنیټ د سنسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلي دي. په زرګونه ویب پاڼې یې بندي کړي دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقونو فعالان او پر اسټابلیشمنټ تنقید کوونکي شامل دي، آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال 13 میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړي توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو باس کوي، دا فکر لري چې ګنې دا اپلیکیشن د استعمالوونکو لپاره ډیر باوري دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 3 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې په داسې حال کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته امریکا په سفر دی، باید واشنگتن د دینا ګټه ترلاسه کړي. ته مقاله نورې مهمې برخې زموږ د همکار ګل ایاز نو.
نیشنل انټرسټ مجله د پاکستان د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف د واشنگتن ته د سفر په اړه مقاله لیکلې ده. مجله لیکي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې سره یو واخه موقع ده چې پاکستان سره پیچلي دوه اړخیز اړیکې پر مثبت لور بوزي. د دې ترڅنګ پاکستان هم پر مهمو موضوعاتو همکارۍ ته تیار دی. مجله لیکي پاکستان له ډېرې ننګونو سره مخ دی. په دې کې درغلي، سختدریزي، حکومتي بدنظمي او غربت شامل دی، خو د دې باوجود دغه هیواد پرمختګ کړی دی. نیشنل انټرسټ مجله لیکي واشنگتن ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر د بدلون ټکی دی، ځکه چې نواز شریف امریکا سره تعلقات پر یو ځای نو ولاړ. مجله لیکي په 1999 کال کې نواز شریف د واشنگتن ناسا په دوره کړې وه او د هغه وخت د امریکا ولسمشر بل کلینټن سره یې په ملاقات کې هڅه کوله چې له هند سره د کشمیر په شخړه د جنگ نه ډډه وکړي، خو څو میاشتې وروسته د نواز شریف حکومت رانسکور کړل شو. مجله زیاتوي په 2000 اتم کال کې د امریکا د فشار باوجود نواز شریف پاکستان ته ستون شو. په 2011 کال کې د نواز شریف ګوند په اپوزیشن کې وو. د هغه وخت چې کله د امریکا او د پاکستان اړیکې ډېرې پیچلې وي، په دغه کال کې د امریکا خفیه ادارې CIA یو اهلکار په لاهور کې دوه کسان وژلي وو. سو میاشتې وروسته د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په اپټاباد کې وژلو. په همدغه کال کې له افغانستان پولیس سره نږدې په سلاله چک پوسټ د امریکایي ځواکونو په برید کې 40 پاکستانی فوجیان وژل شوي وو. مجللي کې په 2013 کال کې نواز شریف په اقتدار کې د راتلو وروسته کوشش شروع کړ چې له امریکا سره اړیکې ښې کړي. مجللي کې پاکستان سره د مرستو نه زیات تجارت ته اړتیا ده. د ترانس پیسیفیک پارتنرشپ په نامه معاهده د پاکستان صنعت ته سخت زیان رسولی شي. مجله زیاتوي چې اسلام آباد او واشنگټن لا پکار ده چې د پاکستان د ریښتونو یا کپلو صنعت ته د وده ورکول لپاره امریکایي بازارونو ته رسایي ورکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بے شک چوکاری
دیر سخت ترابانی تیرا یہ ہر چکی
یہ سخت مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د بلوچستان له پښتون میشتې کلا سیف الله سیمینا په سپتمبر میاشت کې د بی ډی ای یا بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی شپږ کارکوونکي وسلوالو تختولي وو چې په دې وروستیو کې پاکستانی طالبانو یو ویډیو هم خپره کړې وه. د تختول شوو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تختول شوي ټول کسان دې په انساني همدردۍ راخوشي کړي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټی یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یو تښتول سوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال رادیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي.
موږ او زموږ ګل خاندان سکندر مردا مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړی دی او بندیان کړیم دی دار اخلاص کاست زمو په کورو کې ډیر بد حالات دی.
د سکندر په خبره د باچا خان او زامن او لونې دی چې په خبره یې نه یوازې دا بچان در پدره دی بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپه دي.
بچان ډیر سخت پریشان دي. یو لور خګر سره اوس د مینټل دګر سره د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده. مور د سپینسر مور د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دی هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای دوی نسر اخلاص نو کور ته بادی بربادی.
اجاز احمد چې د تښتول سوي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تښتون کې دي د بشریت پر اساس د دوی لورور سره ټول تښتون کې خوشی کړی.
بس ساری پریشان سر خاندان پورو فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفه دي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفه دی. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواست کوو چې زمش ورور دی راخوشی کړی. د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله له مرغا فقیرزی سیمې څخه د بی ډی ای شپږ کارکوونکي تښتولي وو چې په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو مسعود علي لخوا مشال رادیو ته لومړنۍ ویډیو را لېږل شوې چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوچا.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان دې دا لکه یو غونډه وته وای یا یو لوکي شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې دې کم نه دا کلا جوړ کړم غلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سادہ دارا سلطنت ہو پیخاور کو زبردست زے ہو اگر تب دی دوی دا گلنو خان
یخنیانو کی با دا زے ونٹر کیپیٹل چی ہو نا پیخاور اور سمر کیپیٹل ہو کابلو
د هر گل پورس پا پاوکم درے او د هر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجی
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. په پاکستان کې په دې وروستیو کې په دې اړه بحث تود شوی دی چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت څه وي. ډېر ګوندونه او ډلې وایي چې په خیبر پختونخوا کې دې ګډې کړل شي، خو داسې ګوندونه او فکر لرونکي خلک هم شته کوم چې د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ګډولو مخالف دي. دا په داسې حال کې ده چې له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره دي. اوس پوښتنه دا ده چې په خپله دا بې کوره کړل شوي خلک دې بحث ته په کوم نظر ګوري. نور تفصیل زموږ د همکار پورېوال کاکړ ناورو.
د قبایلي سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه په داسې وخت کې هلې ځلې توندې سوي دي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کوره سوي دي. دا هغه خلک دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول آئینی بدلون به د دوی پر ژوند او راتلونکي نیغ په نیغه اغېز وي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې بې کوره کړل سوو خلکو لپاره ستنېدل لومړی توب دی او که نه دوی غواړي چې لومړی دي د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدل کړل سي. په بنو کې د شمالي وزیرستان د میشتو کډوالو د جرګې مشر ملک نثار علي خان مشال راډیو ته وویل چې دوی هم ستنېده غواړي او هم د قبایلي سیمو اوسنۍ حالت بدلول غواړي. ملک نثار علي خان وویل دوی تر بې کوره کېدو وړاندې هم د دې لپاره مبارزه کوله چې د قبایلي سیمو ولس دي هم د پاکستان د نورو سیمو غوندې حقونه او اسانتیاوې ولري. ده وویل
مونږ خو چې دا کوم اوس بل په قومي اسمبلی کې پېښ شوی دی، مونږ په خپله باندې د دې خبرې حمایت کوو چې دا یو قدم دی چې د قبایلي نظام د بدلون لپاره اخیستلی شوی دی، ځکه چې مونږ خو به انشاءالله کورونو ته خو به نن دی او کسبا دي هغه به ځو او دې نه غواړو مخکې مخکې چې مونږ کورونو ته ځو چې یو تبدیلي په قبایلي سیمه کې راشي. که یو مخکې شي مونږ په خوشحاله یو خوشحاله یو، او که بل مره مخکې شي مونږ په دې باندې خوشحاله یو.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا 200,000 خلک د ډیورنډ کرښې بلې خوا خوست ته ولاړل. هلته د میشتو کډوالو مشر ملک عمر خان وزیر مشال راډیو ته وویل چې دوی د دې خبرې په حق کې دي چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډې سي، خو د ملک عمر خان وزیر په وینا دا پریکړه باید د پښتنو خپل مشران وکړي.
آج په پښتونوالۍ سي په ورولۍ سي خو موږ بالکل یو وینه غوښه یو چې موږ خو دې صوبې په تور باندې بزرته تا دا وویم چې بالکل موږ فاټه ده چې موږ دوه په صوبه کې ورته شي، خو په شرط د دغه چې ورته د بل غلامي نه کوي چې کوم لیډران د موږ ولدي آپا خپل چې موږ په خپل بشو ځان ودرول وغواړي. په دې شرط باندې نه دا وایم چې موږ په دې باندې متفق یو، موږ په دې باندې خوشاله هوي چې موږ چې موږ په صوبه کې ورداخل شي.
بل پلو د خیبر ایجنسی د بیکور کلسو خلګو یو مخکش ترابالی مشال رادیو ته ویل چې دوی یو پلو تر هر څو وړاندې خپل کورونو ته تګ واړي، او بل پلو د دې په حق کې نه دی چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ګډې سي. ترابالی وویل
او هغه تباشر کور چې جوړ کوم او کور کې کینم یاد من سره خبرو شي چې د کومه پوری د څه دغه شامل دل دي په کار دې نه دا دي چې موږ بیل د بلوچستان په تل باندې وزارت کونسل راکې چې پای دې موږ خپل خلک وین له خپل اواز شت کې موږ خپل حقوق موږ راکې.
د یادونې وړ ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو په اړه یو پلو پارلمان ته یو بل وړاندې سوی دی، او بل پلو د روانې میاشتې پر 9 نیټه د یو شمیر ګوندونو د اتحاد لخوا د پارلمان مخې ته د احتجاج اعلان هم سوی دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو ټول اونیز خبرونه دا شان خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د لکی مروت سرای ګمبیله اوسیدونکي وایي د دوی په سیمو کې د صحت ډیر مشکلات وو. په روغتون کې سهولتونه نه وو او نه به ډاکټران دغه روغتون ته تلل، خو مشال ریډیو د دوی مسلې حکومت ته وړاندې کړې او اوس د دوی روغتون ته ډاکټران هم ورځي او اوس پکې د دوی علاج هم په کمو پیسو کیږي. نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
د لکی مروت سرای ګمبیله یونین کونسل پر خیل ټال اوس دن کی ویایي چې د دغه یونین کونسل په بنډا جات کښې د صحت په حوالې سره کومې ستونزې او نیمګړتیاوې موجودې وې هغه ټولې د مشال ریډیو په یو رپورټ هوارې او پورا شولې. په دغه حوالې سره د سیمې یو اوسیدونکی حاجی احمد علی ویایي چې حوال هیڅ نه وه، اوس هر شی شته دی. مشال ریڈیو دا شگڑا پسرنگ ٹکیوک سے بایا نوی مشال ریڈیو با میش دے انڈیا سے ہاں گوشی نہ پریش دی
ہسپتال سے مخصوص سہولیات نہ ہو فری لچا بچا کی سنا دے باندھے بے ڈرے ذرا چلور ذرا روپئے بنا کر سلے مشال ریڈیو کل نہ پروگرام وہ چلاو وہ الحمد للہ بدل ہسپتال سے بچوں پیدا کرنے سے سنا فریز لا دوائی فریز لا اور زر روپئے بچی مور تھا ورکی ور سرا دا مشال ریڈیو نا موزا دور خوشالیو چھ دو دا موزا آواز ورسا و آپ دے باندے دوم رسولیات پا دا موزا واندو تا ملاوز لا
یادا دیوی چھ مشال ریڈیو دا غاری پورٹ دے روان کال دوائیم میاشتے پا دروشتہ میں نے ٹرین شرکڑائی ہوا. سیلاب محسود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بوریوال کاکړ نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره لیده کاته کوي. نوموړی به د خپلې څلور ورځنۍ دورې پر مهال سبا له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د خیبر پښتونخوا د سوابۍ د پولیسو یو مشر وایي د دوی د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ په یو نښته کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د پولیسو مشر جاوید اقبال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه نښته په مینۍ کلي کې رامنځته شوې ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاحکار امجد اپریدی وایي د پښتنو هنرمندانو لپاره یې د مرستو تابع کړې ده. نوموړي د سې شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې حکومت به هر میاشت سلګونو هنرمندانو ته ټاکلې پیسې ورکوي. یو افغان میرمن چې له خپل کورنۍ سره شل کاله مخکې کناډا ته تللې وه د کناډا په پارلمان کې څوکۍ ګټلې ده. مریم منصف د کناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر پر 19 یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلمان انتخاباتو کې دا څوکۍ ګټلې ده. او د شام ولسمشر بشار الاسد له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدو کتو لپاره ماسکو ته تللی دی. دا خبره د روسي ولسمشر د ماڼۍ کرملین ویان دیمیتری فیسکوف کړې ده. دی وایي ولسمشر بشار الاسد د سې شنبې په ماښام په یو کاري سفر ماسکو ته ورسېدی او له ولسمشر پوتین سره د داعش پر ضد پر عملیاتو خبرې اترې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو کولی شئ چې زموږ تازه خبرونه، رپورټونه او اونیزې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم واورئ. د دې سره سره تاسو ځان د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر اکاونټس نه هم خبر ساتلی شئ. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان بوریوال کاکړ او زموږ تکنیکی همکار جنتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لخوا د خدای پامان او وختونو په خیر.